السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لاس بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم وړاندې د ازادي رادیو مجله خبريږي خو په لومړي 15 دقیقو کې مهم خبرونه او راپورونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره چې افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی او د بلاروس حکومت پرون پنجشنبې د دې هېواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه پور خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانونو د اونۍ په مناسبت آر کې په یو غونډه کې وکړې
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډېره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له 20 کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنېږي خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او له کورونو څخه د سنگر په توګه کار وکړي د جنگ د قواعدو له مخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري ملکي کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تعرض وکړي
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پایل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولې دي د ښاغلي مشهور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کېږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښیي لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي
لاوروف زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي د لاوروف په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی د پنجمې پروژو ویل چې د اسلام قلعه له بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي له دې مخکې افغان سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زنده جان او کشکی کهنه ولسوالیو څخه شاته کړی دی طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي اسلام قلعه له ایران سره د افغانستان د ترانزیت یوه اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې راتیریږي د بلاروس حکومت پرون پنجشنبې د دغه هېواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه ناشا نیوا ورځپاڼې چې تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خپرول پرون ویل امنیتي ځواکونو یې پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر یاهور مارسینیویچ یې ونیو دې ورځپاڼې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بېرحمانه توګه خلک نیسي د تېر کال د اګست میاشتې له انتخاباتو راهیسې چې الکساندر لوکاشینکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هېواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زرو زیات کسان نیولي او دغه راز ډېر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څېرې له هېواده ایستلو ته اړ کړي دي او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ اولمپیک لوبي بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی، پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 وکیلانو مثبت رایه ورکړي. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنۍ لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغه ونه منی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقونو ډلې او لویدیځ دولتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي، خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. ازادي راډیو ته غواګاست د ازادي راډیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رابشو لمړی مطلب ته د امریکا ولسمشر جیو بایدن اعلان کړی چې د راتلونکو اگست میاشتې په 1 دسمبر په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې وعده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 1 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسېږي بې ځایه وبللې، او ویل افغانستان 3 لکه روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دا یې ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 دسمبر به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 دسمبر بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي، او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و. په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 1 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی، او په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي، چې په څه ډول غواړي د خپل هیواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه، او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپلې وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یو هڅه کول خپله لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډېرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ دی چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه، دا ممکن نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه، دا د مخنیوي وړ ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې ده د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 1 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پنټاګون د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
و امردل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل افغان حکومت 3 لکه روزل شوي پوځیان لري او کولای شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. هغه دا خبرې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې په اړه باندې وکړې. په همدې ارتباط مو د ناټو له پخواني سلاکار او د چارو له شنونکي شفیق همدم سره مرکه کړې ده. ښاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبرې واورېدې، د افغانستان لپاره څه پیغام وپکې؟
سلامونه نیکی هیله. البته د ښاغلي بایدن وینا اگرچې عجولانه او غیر مسؤولانه وه، خو پیام یې هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډېره واضحه وه. هغه دا چې امریکا وزي مخکې له سپتمبر وزي، د اګست په پای وزي، خو د امریکا تعهدات، ژمنې او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره باید عمل لري.
ښاغلی همدم، د کابل د سقوط او همدارنګه د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلان په متواتره توګه باندې له ښاغلي بایدن پوښتنې وکړې. هغه ډاټ ښکاره که فکر کوي دغه ډاټ په څه استناد باندې دی چې ګواکې سقوط نه کوي او افغان پوځیان وړتیا لري؟
البته دوی دغه ډار تقریبا زد نقیص و په دې خاطر چې دینه دا هم پخته شو چې دوی کنی په طالبان اعتماد کوي که نه کوي. خو د ښاغلي بایدن ځواب منفی ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بله مرغه که دغه ځواب ته وګورو، دا د طالبانو د خلی خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان بالخصوص کابل او پایتخت او حکومت به نه نیسي او اوسنی حکومت به نه نسکوروي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې ښاغلي بایدن وویل، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کېږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونو ولسوالیانې خپل تسلط لاندې راوستی او د دوی اصلي موخه هم همدا ده چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې څو میاشتو کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره حده پورې خوشبینانه او نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه ده ورغلی، ښاغلي بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې هم یاد کړې چې مثلا د یوې نجلۍ قصه یې یاده کړه چې ویل یې که تاسو ووځئ زه ډاکټره کېدای نه شم. دغسې اندېښنو ته په پام د ښاغلي بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟
امریکا د خلکو دپاره د تر څنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نه وروسته د خپل د هېواد د غچ دپاره راغلي وو، ډېری امریکایان چې زه دلته پېژنم یا هلته افغانستان کې راسه یو ځای کار کوو، دوی نور موخې هم لري. لکه خپله چې د ناټو قومندان یا د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویلي چې دوی ځینې فردي او اخلاقي مسؤلیتونه هم لري چې هغه له پامه نشي غورځولی. خو له بده مرغه ښاغلی بایدن ویل سره له ده چې زه خبر یم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې ګنی دغه افغان جونې یا افغانان چې غواړي چې زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي او د جنګ څخه وژغورل شي، دوی سره زه نور پاتې کېدای نه شم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤولانه وه.
د افغان پوځیانو په ارتباط باندې د چې کومې څرګندونې وکړي، د هغو څرګندونو په تړاو څه ویلی شي؟
بدون له شکه دوی ارزونې د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده. افغان امنیتي ځواکونه تاسو اوریدلی لیدلی، ما هم تر خپل مرګه پورې په وږي نس په سنګرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واورېده، د امنیتي ځواکونو رهبري مشري د ده په ځای چې کادري سربازان، سرتیري او مسؤولین یا خورزابطان یا سیمنصبانو سره وي، دغه رهبري اوس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړل شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی عبدالله صالح د یو وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قومانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شاګرځوي. دا په دې معنا ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کادرونو نه سیاسونو ته انتقال کړی. ځکه له بده مرغه موږ تاسو د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل همدا ده چې په رهبري سطحه کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې د دغې تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې له واشنگتن ډی سي له موږ سره خپل نظر شریک په همدې سره رسیږو د پروګرام د خبري برخې پای ته. البته د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې به خپرې شي تر هغه وروسته بیا ازادي راډیوي مجله واورئ. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد صدراعظم بوریس جانسن ویلي دي